السلام علیکم د څلورو بجو خبرونه ته شرغلاست په دې یو ساعت خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم درا کې چنو او توغندیو د دفع لپاره غټور غني
طرفه دوستای خارجي ما
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو د خوار خپل سوي دي دا یو لوی ویاړ او د ملي دفاع سکتور لپاره ډېر مهم تجهیزات
دي دغه دفاعي سیستم په باب د یو پوځي متخصص خبري هم اوري
دا هوایي دفاعي سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جټ قوا ده
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لکتر لګا 12 کسان چې په افغانان هم دي مړ شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړیدو له امله د مړو شمیر شپږتیا او ته ورسید هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استلی دي دا ورسته له هغه چې د کندهار ښار او محاوزه سقوط شوه یو معتبر سرچینه چې غواړي نو مخبور نشي ازادي رډیو ویل په کندهار کې د کنسولګری د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي له دغه ولایت وتل دي د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه ورسته هغه اندېښنې زیات شوې چې وسلوالو او محاوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسیدله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې تایید کړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکي استلی دي خو کنسولګری نه د تړلې نږدې دوه اونۍ د مخه په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي ادباو ته د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداري هم ورکړو په دې تړاو د سفارت لخوا په خبرو شوی بیان کې افغانستان میشتو هندیانو ته چې په افغانستان کې دی لاغو غوښتل شي او چې غیر ضروري سفرونو رده وکړي او هر ځای چې دی د ځان د خوندیتوب لپاره دی بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې ته لویدلې او لکتر لګه 12 کسان پکې مړ شوي رويټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان خار کې وی کاندې ته لویدو ورسته اور واخیست او پکې لناستو سورلو 12 تنه وژل شول او شپږ نور ټپیان شول د پیښې مړاو ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشي کډوال یاد شوي پیښه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوې چې له ایران سره ګډ پول لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګټ سره د پلې مزل کوي او اروپا ته رسیدو په هیله په ځان سل خطرونه مني ترکیه اروپا ته رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له مخنیونکو هڅو سره سره بیا هم هر کال خلک په قاچاق د اوبو یا ځمکې لارې اروپا ته ورځي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې ولس طالبان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي دغه وزارت یو ویاند فواد امان نن په خپل ټوټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی امان ادعا کړی چې د وسلوال طالبان تیر شپه په کران او منجان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسی پاتونوالو په بریدونو کې مړاو ټپیان شوی د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي طالبانو له څلور ورځو راهیسې د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کولې هغه پرتل د بدخشان د والی ویاند پرتل دي چې جزئیات شواهد وړاندې کړي ادعا وکړه چې د تیر شپې په حملو کې د طالبانو په ډله کې بارني جنگیالي هم وژل شوی کرانو منجان د بدخشان د مرکز فیض آباد په جنوب کې پراته ولسوالۍ د چله پنچیر او نورستان ولایتونو سره ګډې پولې لري د بدخشان لوو وشتو ولسوالۍ او اکثر د طالبانو په لاس کې دي د یو بل امنیتي خبر لمخې د بادغیس والی وایي طالبانو د 15 وار لپاره په قلاینو ښار باندې بریدونه کړی دي حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل لپرون مازیګر په قلاینو ښار باندې بریدونه روان دي خو د خبره افغان پوځیانی دفاع کوي
زرګری دی شپ و امروز ده نفر از
د پرون شپه او نن نه یو نخټو کې د طالبانو لزګونه کسان مړاو ټپین شوی موږ هم لشتای امکانات استفاده کوو چې په قلاینو خار باندې د 15 حمله چې پراخ هم د مخاوني سو امنیتي او دفاعي ځوکونه لوړ مورال برخمندي
دفاعي مو از مورال بالا برخوردار است
والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا اور راچولې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا کته هم د لکش میر طالبانو مرګ جوړه تایید کړ خو دایرات کړ چې د دوی جنگیالیو د دوکانونه چور کړي وي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړیدو له امله د مړو شمیر شپږتیا تنو ته ورسید. د راپورونو له مخې یوازې او مړي پرون د ودانۍ له ورانۍ لاندې راایستل شوي. د ورکوښو کسانو شمیر 240 تنو ته رسیدلی دی. دوه ونې د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یو برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه د دې پیښې علت نه دی معلوم. د فلوریدا ایالت چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو لټون دوام لري. د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپی شوی کمرمن څا ورکړه. لیکسو لشکر واد جولای 15 د هغو شاوخوا 500 خبريالانو او کمرمنانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی ټولنې د یو پریډ د خبري پوښښ پر مهال د خيار ختونلارو لخوا تر برید لاندې راغلل. ال جی بی ټی هم جنسګرایان یا دوه جنسه کسان دي چې په اکثرو هیوادونو کې په غونډو او مراسمو باندې بریدونه کیږي او د خلکو لتون خبرګون سره مخ کیږي. د تبلیسی ښار کې د دوی په غونډه باندې په بریټ سره په ټپشو خبريالانو کې د آزاد اروپا رادیو دوه ژورنالیستان هم شامل دي. او د اروپا د فوټبال کپ پای لوبه نن د ایتالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ويمبلي سټډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به یو لسنیمه بجې وي. اخوا ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شوی دی. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې یو پر صفر په فاینل لوبه کې بریا خپل کړه. د ارجنټاین لپاره یوازینی ګول په 28 دقیقه کې انخیل دیماریا ووهه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. یک شنبه ده د چنګاښ 13 شلمه د جولای 18 د خبرونه په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دین صاف پلاټی کې او د ورکو د سنو د پلاټنی پروګرام خو پایله خبري راپورونه کوو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د امنیتي او دفاعي سکتور د ویان په وینا د راکټونو او توغندیو د شندولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم د یو ځکه فعالیت چې پر جګړې ایزو احزاراتو مثبت اغیز ولري. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر کې داسې محل د هوایي مدافع دا سیستم فعالیت چې ترکیه اعلان کړی چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوې لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور وایاند جنرال اجمل عمر شینواره دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولی او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دا سیستم موږ ته د بهرنیو همکارانو لخوا راکړل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزات دي. اوس مهال مو هم بهرني همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي څو موږ د دې وسلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
خغلی شینواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامی اسرار په توګه یاد کړل. تیر شپه د ملي دفاع وزارت په یو خبره کړي خبر پاره کې د وسلې په اړه ولیکل چې دا د توغندیو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر باندې کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړې ایزو احزاراتو باندې مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع د سیستم داسې محل فعالیږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لقول لیکلي له ناتو او امریکا سره خبرو کې دی پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په خ ډول به د اچاري مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخړو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړي او له ناتو او امریکایي په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړي. خو ښکاري چې ناتو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. لدې وړاندې ترکی جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې و خو په افغانستان کې د غوښتنی تون خبرګون راپورته کړیو. افغان حکومت د ترکی له خوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسكر باید افغانستان کې پاتې نشي او کچېری پاتې شي د بدو پایلو مسولیت به په خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ سوال سوالی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخواله او جګړې د میل لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیات شوې دي. راکل شوی چې له دې هېواد د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې بشپړ شي.
ومردل چې د افغانستان پوځي چارواکي په کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د څه ډول سیستم دی او څه اهمیت لري.
یو هیواد د پوره اهمیت پوره ارزښت او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ او د راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی په دا غرب سیستم کې. دا پیش موږ درو هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتک د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه و دلل قوي نه و. لاکې مخکې د 1901 نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعي هوایی موږ په افغانستان کې درو.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی شي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
دی. اعلان وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا خدای مزایل راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولای شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ونه رسي دفع کوي، لیکن دې هغه تیاری بیا نشي کولی. تیاری هم دفع کولای شي، یعنی تاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول دې دفع کولای شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هواد د پاره دی. لکه اوس تنه د پایتخت د پاره د ایجاد شوی دی.
په دغه سی وضعیت کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک د غرض د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، بلخ ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پوره اهمیت لري، ډېر با ارزښت دی. په خاطر د دې باندې چې د موږ جګپورې کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزښت دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي. د پایتخت نه چې راکټونه پرادي، مزایونه پرادي، بې پیلوټه تیاری راځي، با پیلوټه تیاری راځي، بالونونه راځي د کاش د پاره، د دونه به دا ماسون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایی ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک له ازادي راډیو سره په خبرو کې. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایی مدافع نوی سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دا ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر اصلي هدف دی. د پداسل کې د چې په افغانستان کې تر بل هر وخت جګړې شدید سوي، ان تر دې چې هند په کندهار ولایت کې ل خپل قونسلګری څخه خپل کارکونکي کابل ته وربللی دي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په دریدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعال ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلان کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سولې ایز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کړکیچ په داسې ډول حل کړي چې دغه هیواد یوالیز مکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. خغلی خلیلزاد د غشان افغانستان کې د سولې لپاره د تلفات ډیپلوماټیکي هڅې په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندونو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمایزو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. د ملي مصالحي علي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دیړه څنوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
روسته تقریبا یو ورځ بل ورځ ناستوي ناستو جوړان لري مطبوعات ته کوم شي سلکی به دوه لور توافق وي په دې اساس د موضوعات په اړه باندې څه شوې ده ناستو جوړان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزي په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چارواکو سره له کتنې ورسته د غپلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیس څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د دوی د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هیله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېری برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوب لړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین تلفات
ډیر تلفات په تخار ولایت کې طالبانو تر رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت و زپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سخت مات سره مخ دي. موږ سواکونو پرمختګ کړي په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې خو وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیرو دي.
خو د طالبان وینز ویولا مجاهد رسنوی ته په استولی خبر پانه کې ویل چې دوی د افغانستان په اتویش ولایتونو کې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورسپانې د هندو راپور ورکړی چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپله کونسلګري وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونسلګري 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي د شنبې په ورځ د کندهار د اومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلې دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه نیوړاندې په یو بیان کې ټولو هندي ادباو ته خبرداري ورکړی چې غیر ضروري سفرونه ونکړي.
ازادي رادیو ته ورجست د اورزګان په مرکز ترين کوټ کې د ملي امنیت یو کارکونکي او یو ملکی کس وژل شوی. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د چسپکی ماين په چودنه کې وژل شوی، بلخو په لسګونو کسانو په ترين کوټ کې اعتراض کړی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شوی او یو ټپي دی.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وا کارمندان پکښې چې و د چسپکی ماین فزیرا باندې انفجار وکړ چې هغه کې یو نفر دوه نفر زخمیان و چې یو د سختو ټکونو له کبله ساور کړې په شهادت ورسېدي او یو هم زخمي دی. دغسې وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وژل سو او ټپي کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خوا بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وه او ادعا یې کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بې ګناه کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. دوی چې د یاد وژل شوي کس جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وه د عدالت غوښتنه یې کول. د یادو اعتراض کوونکو له ډلې محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
مزګرد ورته ولر په سره خودي ورواغسته لاسونه وتړ بویت یو شی نه کړی پیدا ماشین یې خراب ورور شي کړی په شبخانه کې غورځولې. بیا خلک سره خبر شوي دي دا یو څه د ورور د ولایتو مخ ته راوړي. اوس موږ دغه غواړو چې ورور دغه سړي کچل غواړي سبب ورور ماسه کې سبب ساسه کې د بل سره کې.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یاد کاسه وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې یاد کاسه د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل شوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل شوي کاسه د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلی دي. دوی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاسه چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم ویلی چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دښمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1350 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
په خوره خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواشاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد
موسیقی
هغه پتنګ درکې انګازې خورې کړې. کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو، لاندې یې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه شاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه والوت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړي منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیږو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا آ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده. احمدی چې وڅ سلويشت کلنو پرونی په کابل کې د کورونا ناروغي له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې، خو د آثار او کتابونو به تر ډیره د ولس په ذهن او زړونو کې ژوند دی. د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونه کې د کووید 19 ناروغي پیش مخ په زیاتېدو دي. د چارواکو په وینا د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 ناروغي پیش او په ورځ کې 2.5% لوړې شوې او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ پرته له 10% زیاتې شوې دي. د دې موضوع تفصیل له ملالی بشیر څخه.
په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس د نوې پیښو شمیر دریمه ورځ هم لوړ وو او په روسیه کې د دې وایروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې شوې دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 1 میلیون نفوس 55% اوس مهال بشپړ واکسین شوي دي او د فلوریدا شاوخوا 12 میلیون اوسیدونکي 85% بشپړ او نیمایي واکسین شوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې شوې چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعاتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په لسمه وویل چې له 1,000 زیاتې پیښې په سیول کې او دوو نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوې ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر 3 زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 12 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,028 مثبتې پیښې ثبت شوې. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډیلټا واریانټ بڼه دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغه یو څه په ځای خالي
هوځه د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه
منځ ته ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
څلور نیمه بجې سوې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم درو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز.